غیر ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکې یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ، آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظم لیکم. بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي، که نه یو نظم دې باید سکښتی وي. پان هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفات د جنګ تصویروي، او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي، احساس چې دی، هغه څه دي. دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي. ته چاته ویلی شي زه تږی یم، ته یو چاته ویلی شي چې ما وانه ورېده، یا یو داسې یو څه. شعر باید له دې ورآخوا یو تصویر درکړي چې غونی دې دې کې د سی اف چې اها او دا هم شته، یا د سی یو هغه هم شته.
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کله میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي د دوی په وینا راغلې وه، هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومانس د خبره کړې وه چې مفت کسلی ورته دا نتیات کړی و چې شعر نو د لیکه د سې خلاوه ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ولوستلې، د انګلیش شاعر د مینه لیواله چې د دې ایجنټ کې دلې مو دې خپل یو شعر یادې وای، ما اته به ولې ایډیټ کې او په نه دې شم د دې مطمئن نه چې زه د خبر کم کنه. او دې تصرف هم د خبره لې یو بیا وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما د شعر د ایډیټ کې هغه څه دې ایډیټ دې کې خپل اصل ترې استلې د چې وو زه دا نه شم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره مانی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري، نو په کار نه ده دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
ویني وخت څه دی هیږي د څه نه چې به خې ما نه دي کړی چې زه وایم چې اېت کله به تاسو څه نه دي کړی. خو دا چې زه دې ته شعر اډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کوم زه ترې ټول به ځان کې نه وینم، نه پیګم دا چې یو قسمه خبر سره لرم دا چې سره زه یو جالب رابطه لرم د دې جرأت به نه لرم چې زور سره مخسم بلته یا هغه حس تستانه شم بلته امرې شېبه تستانه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبه ووځم. یو څه کما پوری چې لیکتي او چې څنګه وي چې بيته ور ځما او هغه ګورم دا په دې معنی چې بيته سره ځان پوری وسوم کنه کې اوس غیر په مکاتي لمن پوری دي اته له ځان لري کې او بيته دې از وو په لار باندې سفر کوي به بيته دې په لمن پوری کې ما تا دې ودې هیڅ دې زه سینې وخت دې نه زوريته فکر کوم دا ما کم زوري ده.
لا شفقي خپل وخت څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته د ځوان او افغان شزینه کیسه لیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه دی، عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دوی لند کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي ل ژوند خبري شو، او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوې دي. لومړی په وطن ته مخ کړو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصله لیمه دوران د لشت په نوم کیسه لري.
اغرا په لمنه کې د کېګدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده. د سپي په غپا تورې پښو د غره خواته منډه کړه. لخت له کوڅې نه خلای لري کړل په اور پسې نیم وچ بوټي کې خو لاسې تر ځنې لاندې ونیو. سترګې د غره په څوکه کې خاخې کړې. زړه کې څه وګرځیدل. لوګي په پړسېدل سترګو کې اوخې ډانډ کړې. د بارخوګانو په شنو خالو یو بهېدې څه شو. سپینې شیدې په اور توی شوې. شین لګای پورته شو. تور دی که لنغریخ کتکر، لاسی پر وسوازید. شنسترگی شوخا وارولی دی پخوت را پای واورید و روی کتل پین سری لکیک دی راواتا زوره نسترگی لخته دا ونیولی کندا سخلی و خوزیده و بدبختی پام دی چیری دی نزما کلا در باندی عبادشوا نمیده نارگل زوی مینه لخت استرگی خکتا واچولی سور اسویلی ویست لزان سر غلی وویل دای با ملمان زرگونه کلی ده نارگل دی مور گند کمیز زولای زولای شو لاسی پملانی ولی و روانه شو پوری دختی تای وکتل و ریز پر غره و روانه و نری شمال نوی را تو که دلش نبوتی خوزول دنگ تور بخون زوان تر مخ رما ور پسی پا دخته که رخ کارشول دی پسونو او میگو دی غالو دی کلونگای و کلنگار خود دی باران ساز که ده نارگل پل مرو حلی مخ ولا گیدل دستر گسمان تا و نیوی غگل وار شو اره لاس که اگد لرگه یو خوزاوه رما گرنده روانه شوه که گده یو تا نگده شوه زوان غخ کرد لشتی و لشتی راشه میگی ولوشه لخت پاسی ده روانه شوه دی کوچه کنده سخلو و خوزی ده انارگوله و اناره زوانی مخیطه و درگ زرده کوچه موسکه شوه دی مخو گنزی لاجه وره شوه دی گرن که میسل جیبه ای و شیرنه را ویستله زوی تای و نیوه وی ویل دی زندی لور می در تا گختی هوی خلایه خی عبادی ورغلی چه خبر ور سر خلاصه کلی زوان موسکه شو و بیره و بود دی غنده دی کگده و لخوا ماشوم منده را و حلی سر وقتانی شمال لاگرد ورد کلی و لختی دی میگل وشل پریخ و دل پاسه ده انارگل تای مخ کر دی لونگ زوی دی ماشوم را ورسید انارگل تای وکتل پس بسایه ویل زیرای زیرای می غارم دی زندی اکالو ری در تا وکلا انارگل موسکه شو لختی سوی گوتا پجه بلنده کلا.
للیمی دوران سخم مننه چی دا کسی آزادی را روی مجلی تا پخپل شخص سبت شوی را لیشلی و اوس هم بله کسی دشوان رنگ پا کسی که مو لیکوال او شایر آبی دست پوشمی دا اروپای و پارک دا ورولی
دی مازدیگر المار لوی دا لیوو آسمان کې لا ژیړې چپې لږ لږ ښکاری دی د منې د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه ورځ کرار کرار تیاره کېده شمال په تیزیدو و خو په دې وخت نه تیرېده د پارک کنج کې پر څوکۍ غنجه ناسته وه ښایسته جامې ځان کې وې خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي خدای خبر څه ته به خفه وه څه به یې زړه کې وو څه به یې غوښتل همدې خواته مې ورکتل ځان سره مې وویل ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي بیا مې وویل هغه به وایي چې ته څوک یې ستایڅه ځان سره مې وویل ژوند کې به څه مشکل لري بیا مې وویل نو څوک مشکل نه لري بیا مې وویل یوازې به وي تنهایی کې خو بیل خوند وي وږې به وي پیسې به نه لري نه خو هغه د ښایسته جامې دي تسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري همدې چورت کې ډوبوم چې بلی خوا ته د پښو غږ شو یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته کنګری یې د پارک په پنجره وتړه خپله کورتۍ یې وویسته موبایل یې راواخیست وږی یې وربنده کړه ځان سره یې همغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه د ټال په خوا ورغله کورته یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه ویښتان یې خلاص کړل ټال کې وزنګېده د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل ټال ورو ورو ودرېده دا ترې کوزه شوه خپله کورته یې واخیسته کنګری یې له مزې ونیو غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې له پارک ووته بلې خواته مې چې وکتل هغې سر ټیټ اچولی و د پارک د دروازې په خوا روانه وه
ښاغلی سپوږمۍ څخه په مننه چې د اروپا یو پارته وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خبرېدو خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به دوهمه ګڼه خپرې شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکو دی جیبه او بیا مو ډېر لږ قیمت دی ښایي بیه یې 500 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي نو بیا به بله ګاڼه چاپو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي. ځینې ادارې ممکن او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي نو بیا به پرې ګاڼې چاپو. د خیر
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی او هدف مو دا دی چې د دوی ترمنځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته. او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه یې ماته یاد ته راځي، په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي. او په راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلی سهیلا اصغری او نورې ځینې میرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو بېلابېلې برخې لري چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې د بېلګې په ډول لوګان صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه، زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا 4-5 مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 مخونو ترمنځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده، که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لیکلو باندې شاوخوا 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو هغه دا ده چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې فال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازې ولرو. مثلا ځینې هټۍ دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته خپرو، بیا به د یو ورځې له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبي ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان لورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کوي او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
حتما شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسېږي هغه سره به م اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي، او که چېرته هلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا آسټرالیا نورو ځایونو کې چې دي، هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده. نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې
تاسو آنلاین مسله یاد کړه، په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین به خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته، او هم لرو چې په هغه کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو. خو لري چې یو څه لګښتې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پرځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده، چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خپره شي. له ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم، ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي، او کله کله دا ان د طلاق سبب کېږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیت ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تېرېږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي، اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي، او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي، نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي، خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل، دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کړم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم، په هره برخه کې بیا دا خبره هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري، هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکو نه پام دې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکرارو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې له ځوان ژباړون کې لیکوال خیر شمال شینواری سره د یوونی به ژباړل شوی اثر پاړه شهیدلایم خو سمدستي د ویر یو خبر د افغانستان د علوم اکاډمي یو غړی چرندوی فرید الله نوری نورستانی ومر. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغي اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې ساور کړه. د علوم اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي اروشاد نوری ځوان لارغون پو چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوری نورستانی د څلويختو کالو په عمر وفات شو. د علوم اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي رادیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې پمړینې دا برخه خوار شو. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوری د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل آثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوری چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکي او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ اتنوګرافي او د باستان شناسي اړوند مضامینو درس ورکاوه. د په ټولنیزه برخه کې هم فعال و. د یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دری ژبه شاعرین کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسي د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خغل شکیب وای د دې تر څنګ د استاد نوری لزګونه علمی مقاله د هیواد په بیلابیلو چاپی رسنیو کې هم خپری شوی. د استاد نوری د مړینې پاړه د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم خفګان خودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوری نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان پالینګار کې پیدا شوه. خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکو د هغه مورنۍ ژبه نورستانی واخو تر ډیری آثار په پښتو او دری ژبه خپاره شوی. هغه په کال 1900 د نورستان د ننګراج للیسی فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوری د کابل پوهنتون په قدرې نمبرو تر فراغت وروسته په کال 1908 کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمی غړی وټاکل شو چې تر مړینې دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوری نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوی دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د دې ټول هغه لړلې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیل کیسې دي چې یو مفهومي پکې یو مطلب وي پکې نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلې دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي. داسې دي لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې دي.
او بالکل د سیو مفهوم نه ډک کنه د سه حکایت چې هغه کې نصیحت وي هم داسې ده. بالکل
دا تاسو له کوم ژبه ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبه نه ژباړل شوی دي. زیاتره انګلیسي ژبه.
زیاتره مو ویل یعنی نور له کوم ژبه ژباړل شي؟
څه پکې مطلب زنه داسې یو چې د اردو زنه کتابونه او چې هغه کې مساز لاندې مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوی دي.
او دا کله چې مجبوره کړی دا بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نه ژباړلې ده او کوم کتاب مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي نه هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب تر سره کړې نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د ژباړې اصول د ایجابوي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته خو دا چې اوس اشاره نه شوې باید نه خدام مناسبه ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال و او د کوم کتاب نه ژباړل شوې ده.
شنوار سب د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړو زمام او تر پام کړ دا ډیر مهمه ده ځکه چې کڅو غوړې چې د کیسې کم شي باندې شي د اصلي منبع نه خبر شي سرچینې نه خبر شي هم کولای شي چې مثلا غا پلاتن په انټرنیټ کې وکا ان بلا بلا منبع نه غا کولای شي چې د اصلي کیسې غا منبع پیدا کړ نو ان شاء الله نهایی کوشش وکړو.
دا کتاب ته دا نوم لکم ځای انتخاب کو اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم پام دې خاطر نور کچې دې کې بلابل ډېر کیسې وي خو دا پکې ډېر مهمه وزکه د لور مینا واقعا پرختلې مینا یو یعنی په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم وګڼل شي د لور مینا په نامه ورکړو یعنی د یو کیسه په باندې کې و د لور مینا په نامه باندې نو باندې خاطر لازم وګڼل شي دا کتاب هم باندې نامه کړو زکه چې د لور مینا په واقعي معنی باندې رښتینې مینا وي او یعنی دوامدار وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس بل شغل شتنوار ده همدا د لور مینې حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته دې سړی یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرښې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډی کرخې وکړي نو ډېر غوسه شو او لورې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشوم روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډېره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي. نو لالا جان یې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کښلې وې په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو مینه درسره لرم لالا جانه.
لحمد حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه هم شي بر لته سو اجازه اخلم. خدای مومل.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزر مطڑی شپ شپو تا پاتکی گدرنا وزریمه.